سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د بشري د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخې مستیال مشر د طالبانو د کورنۍ وچارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدونه غلو پر کتنې اکثر مال خوده لیدي ای دربار نن جمعه الذي کتنی د خبر ل بیا ټویټ کول سره لیکلی دی. آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغان خزي حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعانو غږ واوري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکو فریدونو غلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې. د غلو له پرون راهیسې د طالبانو د بېلابېلو چارواکو سره کتلې دي. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر پوهنتوني زده کړې هم بندیز لګولی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 2015 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ 1300 نوي ټولګي ایجاد کړي دي چې دغه شمېر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوې ده. او د یونیسف په وینا زیاترو دغه ماشومانو له دې مخکې ښوونځي هیڅ لیدلی نه و. په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونو زلزلې پر نیو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان ولایت کې په ترافیکي پیښه کې 2 کسان مړه او د ښځو ماشومان په ګډون شاوخوا 22 کسان نور ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر سنیو ته ویلي چې د نن سهار دغه پیښه د دوشي ولسوالۍ په کېله ګلی سیمه کې یو بارونکي موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر و. پرستو کې له بېلابېل ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي چې د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب یې علت ښودل شوی دی. نن جمع د اسلام تر ټولو سپېڅلې ښار مکې مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فرضې ادا کولو لپاره سره راغونډ شوي دي. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج د مراسمو کې برخه واخلي. په دغې مراسمو کې زیارت کوونکي سپین احرامونه اغوندي چې دوی ټوله مکه پوښلي. د چارواکو ویلي دي چې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بېسار شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. او د روسیې له خوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې یو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خرسون سیمې سره تړي د هغه څه له کبله زیانمنه شوي چې د روسیې له خوا یو ګمرل شوی چارواکی د اوکراینی ځواکونو له خوا توغول شوی توغندی کړي. د خرسون په اشغال شوي سیمه کې د مسکو له خوا ګمرل شوی مشر ولادیمیر سالدو په خپل ټلګرام لیکلي دي دغه حمله د کریمیا د دروازې په پله شوې ده. د کریمیا ټاپو وزمې څخه په جنوب کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لار ده. د اوکراین د مرکزي استخباراتو ادارې ویاند اندري ویلي دي چې حمله دې حملې ته په اشارې ویل چې د اوکراین ټلویزیون ته یې ویلي دي چې له کریمیا به د روسیې د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدونو غلو سره افغانستان ته تللی دی او په کابل کې د بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلی دي. که څه هم ښاغلي غلو د دغه سفر او په خپلو لیدو کاتو په اړه باندې روسه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په یو لیک کې له ښاغلي غلو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خپل خبرو ته نوملیتوب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو افغانستان ته تللی، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه ټیم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلی چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسی بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژونده محرومي کړي دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپلې ارزونې په هدف دې د معترضو میرمنو، مدني ټولنې له غړو او په کور دننه او بهر دې د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپورې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
دی وایي دغه شان له ښاغلي اوغلو غوښتنه شوې چې د پنجشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چېرته چې طالبان ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او له عیني شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپله اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې کړي. فریدون سینرلی اوغلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب و جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوی ده. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د افغانستان په رنګ شوي جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیه قمندانۍ د جلب جذب د امیر صبرو رضایی د ماما لور رخشانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې صبرو د پنج شنبه په ورځ د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شوی ده.
مدتی بود خانم صبرو رضایی
لازم ده رئیس د کورنۍ چارو وزارت په خوانی لوړ د افسر د طالبانو په بند کې واپروند مشرانو او کورنۍ د غړو په ضمانت خوشی شو. نورې خبرې دی وی نه غواړم دلته یې ذکر کړم. خیستون زی ورته بر سیر شي خدا سي هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخ به یې زیان نه ویلې دي او خبرې به نه وي ورته شوې
حرفای برش گفتنه شده باشه.
صبر او رضای په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوش شو چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انزورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل که څه هم له بند کې دوی درویشت ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوانه چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو غوښتنه وکړي. د ازادي رادیو ته وویل
از بازداشت حسیب احراری
د لیکوال او شاعر حسیب احراری له نیولو نوم نه سورځي وشوې، خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د څرنګوالي او ځای په اړه څه نه دي ویلي. ما ډېره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. په سلامتۍ ته ډېره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و، لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي د ښوونځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیم ژوند د ډیوې مړې کړي. تر دې وړاندې قلم نړیوالې ټولنې هم په یوه اعلامیه کې طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بې قید شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. هم غوښتل چې د صبر او رضایي د خوشې کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی د طالبانو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې مو هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تېره سې شنبې طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر متی الله ویسا په تیر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي، د پوهنتون استاد رسول پارسي، افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوي دي تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په سعودي عربستان کې یو شمېر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي وایي د دوی ډوډۍ د حج د مناسکو د لارښوونې او دغه شان د ترانسپورټ په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غږ هم نه اوري، خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف او وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخت ډوډۍ خبره کوي. دا راپور درته لرو. یادونه کوم چې د دې راپور له تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو که تاسو وخت لرئ اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، د آ کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده.
څنګه کو هم دا کچیر هم داسې چې سره واړی سره جلای کې هم دا رقم د نیمه سوځای د نیمه اومد سړی نه جوړ کړي.
په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي.
زه یو وخت له ورکې باندې اومد کوم باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ ورکول باندې به په اوبو کې جوش کړی دار وکړي کوی څه یو ورې باندې ته باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ خوړلې بلم د دوی په حکومت کې دا رقم ډوډۍ خوړلې.
بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوون کې چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوون لپاره نیول شوی سم لارښوون نشي کولای.
ډوډۍ ډیر سم ډوډۍ نه ده، ډیر صحیح ډوډۍ نه ده. یو مسله زموږ مشکلات نور هم ډیر دي. دا کوم معلومات چې دا د مختر را لګل دي، دا ټول پوسټو راغلي دي، ورور پټي کې باندې خبر نه دي، همکاري خلکو سره نه کوي. حتی داسې شی باندې چې درې ورځې او څلور ورځې چې راغلي دي قرار په تاخیر کې پراته دي، نو ورور احرام پیژني که احرام پیژني، نو ورور عمره پیژني، په دغه هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نور ته چاخودلې دي. دلته د خدمات افغانان ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې دا چا دی، ځکه بیرغ هم ورباندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروباري، حتی سپینګیر ډېر پازاوي، ښځې ډېر پازاوي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجی زیاتوي د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیری او سپینسری ښځې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیانو ازادي راډیو ته له خپل ډوډۍ اخیستل شوي عکسونه هم رالیږلي دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسؤول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخته منظمه ډوډۍ ویشي. نوموړی وایي حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوجب کړی دی او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلینو د خوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگانه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبیولہ مجاهد د جون میاشتې په 20مه په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت هغه محل ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو للارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي اج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولیږدوي. تیر کال افغانستان نه 1502 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سکل به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4130 ډالر وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شزو آنلاین ادبی بهیر
واړو چې افغان انجونه لیکلو لوستلو ته، مطالعه ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد وړاندې شو.
ستیاره او چوپه شپه ده، یو پانه هم رپ نکړي، مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبند د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یو د مونولوګ کتاب دی.
انسان بل اسور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو تا نظریه کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لو یو نه د کلی په مینس کې ولاړه و. داونه پټونه
او د خبرونه په روسیو کې په واورې چې په غزنی کې د ناوی په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مسره نور تکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شزو آنلاین ادبی بهیر د خبرګولی د 28 په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دی غونډه تامینې فن خپل نظم د کرکتن لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې د نقد مخه کړم او د نقد جزئیات خبره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه تاسو سره شریک کړم. کرکتن کې وای لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سچې خبرې پکې ځای شوې دي. دوی دا وړاندې هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دي. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپشم همدوم رسمو پشیر کې ویل دي چې پکارو یعنی نه مو خبره وشته کړي نه لنډه کړي وم اغیزمند دی یعنی پر لوستون کې تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څنګه به لیکل کیږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونخړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي. خو سوال دا دی چې څنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو تراشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلی کنه دی، داخلي فنا نقطه وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته را لېشلی دی.
نن می هغلار ټول و تھڑلې هغلار چې ترتا و رسیدلې هغلار چې د عشق تر انتها و رسیدلې نن می خلو یا ډبره پزړه کې خو نن می ستاد عشق کی سنم گڑ پری خوا نن مزان پس آن ورت کوٹے کلپ کر خویا وکڑ کئی لا پاتے خویا وکڑ کئی لا پاتے ہاچستا کڑ کئی تمخا مخ وطلے کچھ ہم سپین پر دد مدام کشوی خدا اوس چنی مشپدا خدا اوس چنی مشپدا ما تخکاری د پردی تر شادی سیورای شم لیدلی د پر کاوچ باند تر څنګ د کړکۍ ناستی او پر میز دی در ته شم لګولی د شین چای پیاله د مخ ته سره شوی ما تخکاری ما تخکاری تا کتاب مخ ته نیولی لستړیا او بی خوبی دی سترګې سرې لکه شفق دی خدای خبر چې څه بلولې خدای خبر چې څه بلولې سما سترګو کې دی اوخ کې د کتاب توري سم نشم لیدلې زیم دلتا خو حواس می ټول تا سره ملګري څه تیاراو چپه شپه ده ستیاراو چپ شپدا یو پان هم رپ نکڑی مرغکی کرا رزا لکی ویده دا او پیشو دو بن ڈڑی تا پرتا دا رنی سترگی زلیگی لکدوا غمیخ کاریگی مام تور ٹکرائی لول را چا پیر دی او بوخ کلون پلاو می پغاخونو کے ٹک ٹک دے ماں میں تور ٹکرائے لول راچا پیر دے او پو کلن پلاو میں پغاخونو کے ٹک ٹک دے لکڑکی دے سترگ نشمڑا ولائے لکڑکی دے سترگ نشمڑا ولائے ستا داترو خوشبوئی را باند لگی سلمے سرو لمبو کس وزی استاد شم بہم اوس رستے سل گئی وی پر پالنگ بدر تناستا تو خوبونو نا وکی وی استا دشم بہم اوس رستے سل گئی وی پر پالنگ بدر تناستا دو خوبونو نا وکی وی زہم نورا خپل اوخ کو کې ډوبېږم زه هم نورا خپل اوخ کو کې ډوبېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم
د دې نظم نوم دی یو کړکی. په دقیق غونډ کې چلانور د شیر د نوم ستاینه وکړه او ویل چې لوستونکي ته هر څل هم دی وی کړکی ور شودل کیشي، یو داسې کړکی چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلی پسرلی د دې شیر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. دا امنې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وی چې د هیلې نظرې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کې هیستم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. اغلې ګهیس په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالی کلیوالی د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یو موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سها کم د انځورونو وستاینه وکړه. نیمه غنی د شعر رواني تاثیر ته تم شو او وی ویل چې د نظم په پیل کې شاعر له وی رابطې لاس اخلي او نغوري چې مقابل لوري وګوري، خو ورسته زړه یو کړکۍ د رابطې په لور پرانیسي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وای چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره هم شخې نه لري. په پیل کې شاعر واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمجړانده ده. ډاکټر شریف وړاندیز کوي چې په پای کې پکار و چې یو بل جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په اسمان کې ستوري یاد شوی وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغه مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتنې تل د نارینه و لپاره ماتیدونکې ونه شایو. دا وای چې په خپل لیکنو کې باید څرګند کړو کمې نه غواړي نه دی غواړم. که فنا لیکلی وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیشي لا به بهتر و. دغه نظر شفیقی خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د آمینې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. اخري خپلواک دا خبر هم کړی ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح سره، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سها کوه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هر اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستل ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوې نوې کړنو ته وهڅو. نو د هغه معمولی برنامه سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاسو مخکله مخکې ځای ګروپ کې شریکو. بیا نو انجونې دغه پاړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځ ته هغه باندې حرکت نه کوي. نو هم مثبت اړخونه راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې موږ د بهیر یو موخه همدا ده چې موږ ذکر کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیا وته واړو چې متوجه کړو، او کچېری خروان وي هغه وخت دی، او کچېری کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نور هم سمشي. او تر هغه وروسته بیا درېمه برخه چې کومه برخه موږ لرو، هغه د مشاعره برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي خورازم دي. حرکتن برخه ته چې مخکینه غونډه چې زموږ وه، هغه د امنجان فنا یو نظم وو چې موږ ټول پر باندې حرکتن وکړه.
اغلی صاحب په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکه شوې دي. د غونډې په اخیره کې عادتن شاعر یا لیکواله د ځان دفاع کوي، اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړه؟
اغلی فنا یعنی موږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. موږ ویل چې موږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کارکتنې برخې ته غواګو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې موږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کارکتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچي وو د یو ډول دغه کارکتنې هغه کوم اړخونه چې د ده په خوښه به نه وو، د ده په طریقې به سم نه وو، نو هغه ته به داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیا به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه وو، دومره صبورانه وو، لکه څنګه چې دې شخصیت ده دې هیڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سائق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې وایي یعنی سربیره پر دې چې تاسې ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسې ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسې ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقې برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کرکتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کړه ته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را ورتېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کرکتنې ته داسې قدر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کرکتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند کې دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شاو بد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک دی اثر منفی اړخ بیان کړي، د اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غوندو شاهد یم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لورته که چیرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع و نکړي، فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری وو او ډیر څه زده نه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې چیرته د زده کړې ځای وي نو طبعاً کله چې امینه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته وویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم یو حالت نه بل حالت ته راغلی، تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه اوه، داسې یو څه به دې لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کرکتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالت ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخیستې وه. امینه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای، زموږ نورو نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امینه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي. د پردې تر شا کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انځور کړي دي، رښتیا هم که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو، هیڅوک د پردې شا ته کوم څه تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې. خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهیږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یو وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانع او اوړي تیریږي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي. همداسې کنه؟
بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځاینو ته وزر کوي، هغه ځاینو پورې رسیږي، هغه ځاینو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نشي.
ستاسو په باور کدا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلئ، د ادبیاتو د یوې فارغې په صفت باندې څومره به تاسو ته ګټورې وي دا غونډې؟
ډېرې به ګټورې وي، ډېرې زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه، د مطالعې هغه ذوق فرق کوي، او هر جلی چې په دې بهیر کې شته هغه هغه اړخ موږ ته بیانوي چې بلې تقریبا هغه ته لاسرسی نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه، هغه چې کوم اثر مطالعه کوي، چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي، د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نه مجانه، امنه جانه، زولی جانه، مثلا زه خپل شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه اړخ چې هغه راخلی، یو بل اړخ زه راخلم، یو بل اړخ بل ملګری راخلی، همداسې هر جلی هر میرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو اړخ مونږ ته راخلي چې هغه مونږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع اشاره کوي چې هغه مونږ ورنه نوي سیزونه زده کوو.
له نرګس صاحب څخه په مننې له وی خبرتیا وروسته د ښځینه و لغونډي د نارینه و آنلاین غونډه ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د ادب نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د اسلامي ادب ګلبن آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي. دا څنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لومړی دا وورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی، او لنې کمرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سره ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینې هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه به مخ یوسي، او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي، او د لا خایست رنگ ورکی چې له شعر شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډه کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري محلويش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې محلويش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کرکتنې، مشاعري لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونې په ټولو ورځو وشل سوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کیدیشته چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه دا میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپوشي چې ټولو ته د استفاده وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لند وخت کې د کتاب په بڼه چاپو، ترڅو د موږ دغه ادبي مفعالیت لمنه پراخه سي، او ډیر شمیر د موږ هیوادوالو ادبال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم له تاسو سره شته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي، او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خبرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غیګ ډیره پراخه ده، له پایله د ګلبن د مسؤلینو هڅې دادي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. د مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح ده هغه استعداد، وړتیا او سنۍ حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نه رامنځته کیږي؟ د کسب افغانستان کې انټرنیټ کمزوري ده.
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخ کې زخت ډېرې وي، خو اوس لنې کې مرغه ټکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړي. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوې او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د خزینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیل ټولنه جوړ کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسول ښاغلی عمری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اور.
ونه د کلی په مینس کې ولاړه و. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه و. ماشومان ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلم یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کلی به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه د لاندې مخلوق ته چې خاندي. کلی به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېدې، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. ونی څنګه لمی وی درنی شوې چې ټس دوی غټي څنګه ترې ماتې شوې. ونه داسې شو چې د میوي کومه څنګه پکې پاتې نشوه. اخیر یې څختن غټ بیخ هم ارکړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودې دم لار مې د خوب تخت را تاخیستم. مور مې د تخت به یې ترې وپوښتله. پلار مې کچې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور می شونډې سره راټولې کړې. او تومره قیمت. پلار می د تخت پر اوګه اوګد لرګي لاس تیر کړ او ومسید. والی ونی لرګي نه ګوري چې د غوز زونی دی. زه اوس لخپل کلی له ریپو بل کلی کې واده شوم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلی همغه د غوزانو لوی ونه په خوب کې وینم. چټان می پکې اچولې وي. تالی پکی وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپل کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. دی غواړي خپلو اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د راوی مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د راوی مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیرې شي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یاد کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمي تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له شغل هاشمی نه به واورو چې د خپل دینوي اثر کې څه راغون کړی دي.
مخکې د دینه چې زده مونولوګ کتاب ولیکم، د دینه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ دیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند دیالکتیک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو دیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق
یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی ده. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل زما د جسم او د روح ترمنځ د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري، او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخسته دی، نه د تخلیقي اثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یو مثال په ډول باندې لدان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یوه برخه یې د پوښتنې په ډول ده، او بله برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي، او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ضدوه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی، چې موږ ورته ما مثال په ډول په کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړي، یعنی د انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړي، په سایکالوژیکي لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، د هغه په هغه ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
یعنی هاشمي صاحب په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، لزان سره مو خبري پکې کړي دي.
او او دا 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 داستاني ادبیات سره د څه څنګه ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړل دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث ده. د دې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابت شوي دي. یو نظریه چې په دې کې ثابت شوی، هغه دا شی ده چې کله موږ تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر محل تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه چې ثابت شوی. دویمه نظریه چې ثابت شوی، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوژیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بل موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابت شوی ده، او دا ثابت شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
په عمومي ډول باندې دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې دغه دزه یو د دوه ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره، د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفې سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کاره، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفي سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې دا کومې خبرې کړې، یعنې په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفي سره یو ډول دښمنی وو.
له شاغل هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوش ژوند کتاب د استرالی لیکوال اندریو میتیو لیکلی دی چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه خبر شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړي ده. د یاد کتاب تقریبا ټولې نړۍ ته په درڅ لوخ ژبه وشبړل شوی، سلنه کومره پښتو ژبه ته هم مرزافه سو. او د خوک ژوند کتاب تر 2 میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوک ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سمبالولو کتاب دی چې انګیزه بخون کې دي موضوعات لري. په عموم کې موږ ویل سو په دې کتاب کې دغه موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپل نه هلي دي، دا دوی د کلنو فکر پایله ده. ژوند ته ویل من پیزاوی مګوري، هغه څه خوښول ټوي د دنیا په نفرت او کرکه نارځي، خان او نور ته مینه ورکړي، یو بل ته ګټه ورسوي، نه هلي ولا سترزنې کې نستل مو د ژوند له خوندوي او ناندرو سره مخ کوي. دا د تورته موضوعات په دې یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفو کې چاپ شوی ده په خو صحافت خو ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خبرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نمیشه. د دې کتاب مخکتنه د جون پښپاړسمه د جمعې پروس په کابل کې وشوه. دا کتاب یو سلواتیا صفی لري. په دې اړه بنور د مرحوم فرقانی لزوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه وره.
هغه مقالې دي چې دا په نسل وختم کال کې هجری کال کې په غیژ جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤل مدیر و په ورو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پاتې وي او مختلف راغلل چې هغه د اقتصاد برخه او اقتصادي هغه لیکنه وي. دا کتاب په څلورو فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوهم اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونه ورده چې کتاب با اکثر مقاله په غوا کې په غیز کې په دریجه به باندې خبرې شوې، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوې ده او چاپ شوې دي. یعنی کتاب په دواړو ژبو ورته دی، د چاپ نه هم په دری هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونه ورده شی بر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې ملته پاتې شوی دی په غیس کې ولته په وخت کې محدود خلکو لوستي وي، نو دا دوباره باید خلک ولولي. اوس تقریبا 50 کال چې په دوه مقالو باندې تیر شوی دی، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی هغه وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي او بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرخانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستی روډي مچلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوزو د ادبي هڅو پاړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسي شی به د افغان جنو او شوزو لایو هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دوت په غزنی کې زیات شولې. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوزې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د دې هنرونه چې مری په کار سوي دي، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کولای دا دغه کومې خواني روپۍ ولې دغه هم دلته په کار سوي دي چې فلم هم ډیر قیمت هم خرڅيږي. ورسره راځو دلته چرمه، معمولا ډیری بازاري چرمه ورته وایي چې لاسي نه دي، همدارنګه دیولو کار پکې سوي دا، همدارنګه درته هماغه چرمه او پټیس کې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورینداري نوې کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دوی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګه سو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دوی به په سریالونو کې کتل یا به له نورو اورېدل. خو اوس بېرته شکر دغه رواج بېرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دوی شاید ډیری دې ته متوجه سوي وسي اصلي
کله په افغاني کالو کې پراته ده. مېمنوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي. خو تر څنګ دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې پلاس باندې ګنډل کیږي کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کیږي ځنګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوم دی.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټه ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وایي دا کمیسونه رارخیزي ګټې لري.
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره. مثلا زده کړې نه وي کړې هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي. دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شزي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکری پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه ورسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو. خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
جان جان ټیکاله شاپریو ایمان سره کولای کا تختای کولای